یولس تلرويشت 201
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مالدا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 578 ډوله بس موټر تېره شپه د 9 بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکزګر دي ستلشتېدلي دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمري ټولې کړي دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي چې 24 کمري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړي دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داس وخت کې دا کمري مهر لا کړي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. اوس هم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ایا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلا بیل و چې ډېر یې تمرکز د نجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې غنی خځې په کې راټولېدلې او خپل ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه په لنډۍ وکړې وه. هغه خځې چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکا شول ځکه دوی په افغان خځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډله ایزه توګه نه سره ټولېږي خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونسپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنې مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو د میرمن ادبی بهیر له بنسټ ایښودونکو سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د نه کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو امکانات او تجهیزات ولرو کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړي. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کله نه مشاعره په نوم مشاعره تر سره کوله دی بهیر په اونیزو غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ د راپور تر څنګ مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شیر لنډه کیسه داستان او یا لنډه لیکنه باندې نقد لپاره آماده وا پکې باندې باندې نقد کیدو کرا کتنه و پری کیده د زینو اړوند لیکچرونو په اړوند و هم بحث کیدو او استادانو ته بلنه ورکل کیده مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کیږي داستان څنګه لیکل کیږي شعر څنګه نقد کیږي لنډه کوم خصوصیت لري تر څنګ عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه د قلم په ژبه هغه لنډه کیسه و یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه بچو په هغه کې به د ټولنې موجوده نخواله ځای په ځای کېدی او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدی میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپل مېرمنې په دې باندې خبرې شي او خبرتیا تر څنګ دغه په مقابل کې مبارزه وکړي د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بل اخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې نه خالو غږ رسو د چارواکو نه هم دا غوښتنه و چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو ته څنګ په لمنځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې د دوی لاسنیوی مو کړی دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي وسط نظر پیدا کړي بلاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود پته ده هو منل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوې سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به تر سره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د پخا په څیر له ولایاتو څخه ګډون و نه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغله خځو ته ځکه خو چې لمودي وروسته بیا په دیوت وانیدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاهره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاهره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاهره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د 13 کلونو په پرتله یو څه وړه وه، په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په 13 کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سخت کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په ساته او په نړیواله ساته د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ او مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري، په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینا ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لوی ورځی جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړ نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان باید د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې هم نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې د بلاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو د نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بلې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو. دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرسنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي. حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام غړې له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړی وو، یا د اصل پر او د موضوعات توفی چې مونږ تیار کړی وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړی وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړی دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپل غونډو ته دوام ورکړي کنه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو نور خواندې د تا مغاړه ایښي ده چې بل غونډو ته ځنې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خواندې د ذهنیتونو دپاره لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي، په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د خزو مشاعره چې په کابل کې د اختر نورسته ولمنځل شو، دا ډېر مثبته اړخونه لري، ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، دا خپل یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام ده. په زمین کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسو هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولې. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیز پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیز هڅې پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، حتی هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. حتی که تاسې په دا نږدېو کې اورېدلی د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، ناامیدي مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سکل پر رڼا کلنې مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420240401. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشحاله یم چې د ویونی په تری دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکی په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارت وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې کدا څه اصلاح کو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ سره له دولت سره یا مختلفو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین سي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه اداره سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې، شپږ میاشتې یا کال ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو اثر راغلی. پښواک صاحب،
د تاسو دوهم سوال په ځواب کې باید ووایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې د یو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضاسي وي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما دلته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي لکه مثلا یو ماشوم سے اتلس کالای پورا کرنی مثلا په اداره کې مقرر کیدای نشي، مثلا په امنیتی سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدام نه نشي، ځینې نور حقوق خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه حاش تزي کلاسي هغه ولادي ولادت په مرحله کې هغه ځینې حقوق دي او ځینې رخصتیانې دي چې هغه ته ورکړ شوي دي، چې هغه له معاش سره سم رخصتي ورکول کېږي، یعنی معاش یې باید ورکړ شي او رخصتي باید ورکړ شي. همداراز ځینې کارکنان چې مثلا تشکیل کې تنقسیږي تر څو چې د هغوی سرنوشت معلومیږي باید هغوی ته حقوق ورکړ شي یو معین وخت لپاره. نو دا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقو نه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پشباک صاحب دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بلې، و په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سما توش په نسبت دغه شپږ حقوق ترلاسه حقوق پورې په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیری داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي، چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بوللو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پشواک صاحب، په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعین کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسنی شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی، خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیان نه همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوای چې اوس نظر په اوسنی وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسنی شرایط او اوسنی نرخونو سره هیڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقررات دي، تقاعد مقررات هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي، د تیرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ یې ورکوو خو په هر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق ناقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما د قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي، که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي دغه د قرارداد په اساس باید اجراات پرې وشي، که چېرې دولت مکلف ته سي د حقوق د محاکمو له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خود داده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خوب باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد نو اداره مکلف ته رئیس اداره وزیر اداره باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه کچې د ون سکړې سالس اداره ته دند ورکړ شي چې دا مشکل حل کړي. کچې ونو سکو په افغانستان محاکم موجود دي لغه په اساس دولت مکلفیت لري چې کارکوونکي حقوق ته ورکړي. ان دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما ترمنځ امضا شوی ده او تصویب شوی ده د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چېرې سرغړونه کارکوونکي کړي بیا هغه د هماغه په اساس د سرغړونې په اساس یې باید ورسره اجراات وشي کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پژواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې په کې کارکوونکی کار کوي او کارفرما په کې شته چې هغه ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه بېله کوم له جنسیتي توپیره بېله کوم له مذهبي توپیره بېله کوم قومي توپیره بېله کوم جسمي او فزیکي توپیره د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي باید حق یې ورکړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پر والله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.
ڈولی کا دا الول سلفی دے چا چا په مخ اوتلی دی بیګم ستا په غم کې یارا یار ډېر ژړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګم ستا په غم کې یارا